سپینه خبری
روک و راست
سپینه خبری
روک و راست
سلام و وقت بخیر میرویس رحمانی هستم و در کنار همکارم وحید فیضی میزبان برنامه امشب رکو راست اسپین خبری خواهیم بود. هزاران شهروند افغانستان به امید رفتن به کشور سوم از بیش از یک دهه به این سو در بی سرنوشتی و با شرایط بسیار دشوار در اندونزیا به سر میبرند. چرا با وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا کمتر توجه شده و چه سرنوشتی در انتظار این پناهجویان است؟
بله دو افغانستان وګړي د نړۍ په کچه په ځانګړې توګه په اندونیزیا کې له تیر څو کلونو راهیسې چې اکثره استرالیا ته د دوه تکل لري میشتي او له سختو ستونزو او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نن په دې خبرونه کې د افغانو کډوالو د وضعیت په اړه بحث کوو. موږ به دوه میلمانه هم په دې خبرونه کې ولرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورو، له موږ سره پاتې شئ.
سلیمان شاه د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې پر افغان خبریالانو او رسنیو باندې د طالبانو د حکومت فشارونه لا زیات شوي دي. دغه مرکز وایي چې په دې کال کې د یو خبریال د وژل کېدو او د 1900 د ټپي کېدو په ګډون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1018 پیښې ثبت کړي دي. دغه مطبوعاتي مرکز پرون د جمعې پر ورځ د مرغومې په اتمه ویلي چارواکو 16 خبریالان نیولي چې له دې جملې نه دوو ته د یو یو کال د بند سزاګانې واورولې. د طالبانو حکومتي چارواکو لا په دغه ریپورټ تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پوځ د قلي اردو د قومندانانو د 216مې د ورځنۍ غونډې په پای کې د پوځ د عامه اړیکو دفتر د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مرغومې په ومه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي په یوه ګاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په فعالیتونو ژوره اندېښنه ښودلې.
دغه اعلامیه کې ویل شوی چې د کانفرنس ګډونوالو په ګاونډي هیواد کې د ټي ټي پي د منع شوې ډلې او نورو تروریستي ډلو د پناه ځایونو او هلته په آزاد ډول د اقداماتو ترسره کیدلو او نوو وسلو ته د هغوی لاسرسی د پاکستان امنیت لپاره ګواښ ګڼلې او ورباندې اندېښنه ښودلې. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ او حکومت لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د ډلې د پټن ځایونو او له دغه هیواد څخه په پاکستان کې د دوی په وینا د ترهګریزو بریدونو لپاره د کار اخیستلو او عصري وسلو ته د دغې ډلې د وسلوالو په لاسرسي باندې اندېښنه ښیي. له دې وړاندې هم د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي عصري وسلې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته لاس تلویدلی. خو د پاکستاني چارواکو دا ادعاوې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه رد شوي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو یا فوایدامي وزارت د سالنګ تونل د بیا رغونې د چارو د بشپړېدو یوه اونۍ وروسته ویلي چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول موټرو پر مخ اوس پرانستل شوې، خو لا هم باروړونکي موټرې به د یو مهالویش پر اساس په نوبت سره تګ راتګ کوي. د سالنګ د لوی لارې 218 کیلومتره اوږد تونل ته تیر کال د لیندې په ویشتمه د تیلو د یو ټانکر د چپه کېدو او اور د لګېدو له امله زیان اوښتی و. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د ایران قضایه قوې د جمعې په ورځ د مرغومې په اتمه په یوه بیانیه کې وویل چې اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تورې څلور کسان په دار زړولي دي. د ایران د عدلیې د وزارت د میزان ویب پاڼې رپورټ ورکړ چې د صهیونیست رژیم یعنی اسرائیلو اړوند تخریبي ډلې څلور غړي د جمعې په سهار د ایران په شمالي لویدیځ ولایت آذربایجان کې په عام محضر کې اعدام شو. د پاکستان د جماعت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای چې دیبا په پاکستان کې د 2023 میلادي کال په فروری کې د پارلماني انتخاباتو وروسته افغانستان ته سفر وکړي. لبل خو د پاکستان حکومت په غزه کې د فلسطینیانو سره د پیوستون خودلو په هدف د شپې له خوا د 2023 سوي کال د جشن المنزل منکړي. سکال د اکتوبر لومی راهیسې پر غزه باندې د اسرایلو په هوایی بمباری وو او ځمکنیو عملیاتو کې د روغتیا د وزارت په وینا 1,320 کسان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومانو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د مرغومې په شپږمه یو ځل بیا ونیول شو. او شپېته کلن قریشي د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مرستیال دی. د دغه ګوند مشر پخوانی صدراعظم عمران خان او د دواړه د واکمنۍ په وخت د حکومت د هغو محرمو معلوماتو په افشا کولو تورن شوي دي چې د متحده ایالاتو پورې اړه لري. د چین حکومت د جمعې په ورځ د سمندري ځواکونو پخوانی قومندان دونګ جون د هغه هیواد د نوي دفاع وزیر په توګه وټاکه. یوکرایني مقامات وایي چې روسیې د جمعې په ورځ د مرغومې په اتمه پر مختلفو یوکرایني کارونو باندې بې ساري زیات توغندي ویشتلي چې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او د صلب شاوخوا کې زخمیان دي. د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د پنځشنبه په ورځ د مرغومې په ومه د یمن حوثي یاغیانو ته له ایران نه د مالی مرستو د لیږدولو په تړاو په یو کس او درېو بنسټونو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د میند ایالت ایالتي سیکرټری میرمن شینا بیلوس د امریکا د اساسي قانون لوریا د پخوانی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نوم پر روان میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو له لسنا لری کړ او دا اقدام د متحده ایالاتو د اساسي قانون بغاوت اړوند ماده پرانا کې وکړ. او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې دوو سوریایي مهاجرینو چې دواړه ورونه دي د 2023 میلادي کال د لاټرۍ $1,000,000 جایزه وګټله. د خبرونو پای.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قدرمن دوستانو بیا هم په خیر اغلی ډیره زیاته مننه چې تر اوسه پورې زموږ د خپرونې سره یاست. لکه څنګه چې د خپرونې په شروع کې مونږ وویل، نن په دې خپرونه کې په د کډوالو پر وضعیت په ځانګړي توګه په اندونیزیا کې هغه شمیر افغانان چې میشتل تر څو کلونو راهیسې او غواړي چې نور هیوادونو په ځانګړي توګه استرالیا ته لاړ شي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پر دې موضوع د بحث لپاره موږ سره په خبرونه کې دوه قدرمن میلمانه دي چې ښاغلی نجیب الله زاخل د بشري حقونو فعال او ترڅنګ د کډوالو د حقونو فعال د مکاسار په اندونیزیا کې البته خار دی، تقریبا د یو د کډوال د حقونو فعال جواد ربانی با ملماوی. لومړی بلار شو زخروا صاحب ته چې موږ سره د وست ټلیفون پر کرخه دی. زخروا صاحب زما غږ اوري؟ ډیره زیاته مننه. په څو شیبو کې به موږ سره ربانی صاحب هم مل شي، خو خبرونه به له تاسو نه راپیل کړو چې په تیر 2023 کال کې په مجموع کې د کډوالو وضعیت څنګه تاسو ارزوئ؟
کله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 15 د اگست 2015 کال کې سقوط وکړ، نو یو لوی سیلاب عیناً د 2015 کال په ورته ډول باندې اروپا ته راغی. دغه مهاجرین دوه ګروپونه وو. یو ګروپ هغه وو چې د خپل هغه دولتونو سره چې کوم افغانانو کار کاوه، هغه یې پروسه و چې د تخلیه د پروسې په نامه یادېدله. تخلیه کې هغه رال. دویمه ډله هغه خلکو چې هغه یې خپل په غیر قانوني ډول یا د کچاکی لارو واسطه اروپا ته راغله. چې دې کې دغه وضعیت چې و دلته په طبي ډول په حکومتونو باندې یو ځل بیا یو فشار راوړ چې دوی نشو کولای چې هغه څه لازم و د دوی تر رسیدګي وکړي، دوی اسناد بررسی ته یا د دوی ځای په ځای کولو ته یا د ادغام پروسې ته او یا نور هغه چې دوی کوم په دغه ملکونو کې کوم حقوقونه لري دا غي ورته په وخت سره ورورسیږي. د کورونو ستونزې وي. زدا سي افغانان هم پیژنم چې هغه کله د تخلیه پروسه کې په قانوني ډول باندې راغلي وو. دوی ستري کورنۍ وي، مثلا شپږ واټه کسانو دوی په لومړي سر کې پداسي هوټل کې ځای په ځای شوی چې په یو کوټه کې بیا لاغې نه وروسته بیا د هوټلونو څخه بیا یو ورو کورونو ته انتقال شوی وو. خو دغه پروسې تقریبا ډېر وخت نیول او تر څو چې دوی نورمال هغه عادي زندګۍ ته یا د دوی د مطابق چې دلته کوم نورم د دغه اروپایي په ځانګړي ډول چې په سویډن کې اوسېږم د سویډن نورم د یو فامیل یا کورنۍ لپاره هغې ته برابر کړي. لا اوس هم زه داسې کورنۍ پیژنم چې بدبختی دا ده چې هغه ډیر ستری لوی کورنۍ دي او هغه هم دا هغه د کوم دغه چې دی د سیوډان د ژوند کول ستاندر یا نورم دي هغه ته لا هغه نه دي ورسولې ای ور ځې په ځای کړی نه دي چې دا ستونزې وی چې 2023 کال په ټوله کې کول مهاجرون ته په ځانګړي ډول افغانانو لپاره یو د ستونزو ډک کال اوس ما په نظر باندې.
بلې مونږ د انډونیزیا یادونه وکړه کڅه په دې ورسته کې پاکستان په زیاته کچه افغانان وشړل شو او ترڅنګ په اروپایي هیوادونو کې د کډوالو وضعیت تاسو اشاره وکړه. د انډونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ډېر کمی خبرې کیږي، دلیل یې څه بولې تاسو؟
دا عموم کې دا خبره خو باید په ځانګړي ډول د هغه اشخاصو څخه پوښتنه وشي چې په میډیا یا پرسنوي کې ډیر لاسرسي ولري. زما نظر دا دی چې کله موږ د مهاجرونو خبره کوو نو زمنګ په څومره چې معلومات لرو زمنګ ذهن ته خصوصا د افغانانو خبره کوو زمنګ ذهن ته پاکستان، ایران، هند دا ملکونه راځي چې زمنګ زیاتره د مهاجرونو یا کډوالو جوپی هم دغه ملکونو ته تللی دي. نو د رسنیو پارم دا ملکونه انډونیشیا شو یا تاجکستان شو یا ازبکستان شو دا سدي چې ډیر کمنګ د 2021 کال لملک شاته مخته ولاړ شو 2000 کې وګغونو هیڅ کلن منګ د افغاني کډوالو د غلطه یا د افغانانو د غلطه کومه دغه نه درلودله. نو د خبرین پوسوش نه چې مشاته پات شوی تبي ډول د نړیوالو پام او توجه ورته ډیره کم کیږي. عموم کې افغانان هم د پلمړي سر کې چهار وخت سن دراغلي د زیاتره یا پاکستان ته وتلې دي یا ایران ته وتلې دي بیا په دریمه ډله کې یا ګروپ کې چې دي هم ته وتلې دي. دا چې انډونیزیا کې خپل چې زه درته وایم چې یعنی د مختلفو د مهاجرینو د مختلفو ګروپونو حقوقي ګروپونو سره کار کوم د سویډن فار په نوم باندې مو سره چې د ټولو هغه کسان چې اصل ورکې دا ویل لپاره کار کوي ورسره فعال پاتې شوی ما نو ما د انډونیزیا نوم په دا واخرو یعنی په دغه 2021 کال مې را پټې خو اوري دغه مې په حالت کې اوري د چاغوي بیچارهګانو خپل خولې تړلې وي او لګو وضعیت خراب شوی وو. نو په دې خاطر مخکې ترې زما هم معلومات نه وو یعنی نو تاسو اوس خپل فکر وکړئ چې خپل په دغه برخه کې یو څه کوم یا لګای ما یا خلکو سره هم انګیرا من سکوم نو چې ما ته معلومات نه وینو هغه خلکو چې هغه بالکل
پښتنه مونږه
لري دي نو ول لپاره ډېر سخت وي.
bale په خبرونه کې را سره ملما چې له انډونیزیا نه لرو وس وصل شوی دی او څه جزئیات به ونه واخلو تاسو مونږ سره پات شي به تر اګرزو
منه.
بله ما هم به نوبه خود عرض سلام و خوش آمدید دارم خدمت آقای جواد ربانی فعال حقوق پناهجویان از شهر ماکاسار اندونزیا و نجیب الله زاخیلوال فعال مدنی و اجتماعی از سویدن. آقای ربانی به برنامه خوش آمدید. نخست از همه در این مورد بر ما معلومات بدین که چه تعداد افغان ها در اندونزیا زندگی میکنن و در چه وضعیت حقوقی به سر میبرن، یعنی مهاجر به اونا خطاب میشه، پناهجو و یا پناهنده؟
تشکر. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای رحمانی و همکاران خوبتان در صدای آمریکا. بله مجموع افغانایی که در اندونزیا هست طبق آمار اداره یونیسار نزدیک به 6,500 پناهجوی افغان در اندونزی زندگی میکنه و اینا رسما توسط اداره یونیسار تا یک پروسس بسیار طولانی چند مرحله ای سالها پیش مجموعه را به عنوان پناهجو شناخته شدند و بارهای اداره یونیسار را پناهجو خطاب کردند و کارت رفوجی را رسما اینا دریافت کردند از اداره یونیسار. اینا مجموعا پناهجو هستند.
بسیار خوب. و چه تعداد از افغان ها در اندونزیا زندگی میکنه؟
بله دقیقا همونطور که اشاره کردم 6,500 پناهجوی افغان در اندونزی زندگی میکنه که البته مجموعی پناهجویان از مجموعی کشورهای مختلف در اندونزیا 12,700 نفر است و 6,500 نفر از اینا را پناهجویان افغان تشکیل میده.
پیش از آغاز برنامه شما گفتین که افغان ها حتی حق خرید سیم کارت تلفن نداره و شما به خاطر همین تماسی که اکنون از طریق زو با ما صحبت میکنین مجبور شدین سیم کارت یکی از دوستای اندونزیایی تون بگیرین. از محدودیت ها بر افغان های مهاجر و همچنان مشکلاتی که اونا اکنون با آن مواجه است و برخورد مقام ها و مردم اندونزیا کمی به ما معلومات بدین.
دقیقا وضعیت پناهجویان با وجود از اینکه اینا سالها پیش در اندونزیا به عنوان پناهجو شناخته شده از طرف اداره انحصار، اما محدودیت ها از طرف دولت اندونزیا به حد شدید بوده که دقیقا وضعیت اینجا را میتونیم بگیم به عنوان بازداشتگاه قلم داد میشه و دقیقا هم بازداشتگاه است. یعنی در سالهای 2017 یک از رؤسای اداره ایمیگریشن که اینجا از طرف دولت مسئولیت پناهجویان را به عهده دارد، اینا همون محل اقامتگاه پناهجویان را به عنوان بازداشتگاه تابلو زده بود و محدودیت ها دقیقا محدودیت هایی در یک بازداشتگاه وجود دارد. پناهجویان حق مسافرت چند کیلومتر دورتر از محوطه شهر را ندارند و حق خرید یک سیم کارت ندارند، چون اینا از سند بسرا تذکره به قول ما شما برخوردار نیستند و همچنان استفاده از وسایل نقلیه را اینا حق ندارند و خیلی از محدودیت های شدید دیگه که در واقع دقیقا وضعیت پناهجویان به یک وضعیت زندان میماره در اینجا. و برخورد مردمی محل، البته مردم اندونزی، او هم در اثر از این نوع برخوردی که حکومت و دولت داره و در واقع نهادهای بین المللی موفق نشده جامعه پناهجو را با جامعه اندونزیا ادغام کنه، در نتیجه پناهجویان سالهای سال را در یک انزوای شدید و کاملا مستثنا و جدا از جامعه اندونزیا زندگی میکنند و اینا در واقع نوع زندگیشان کاملا متفاوت با جامعه اندونزی است و این یک دیدگاه منفی را و یک دیدگاه در واقع از بالا به پایین را نسبت به پناهجویان در جامعه اندونزیا ایجاد میکنه که بعض وقتا باعث در واقع آزار و اذیت پناهجویان میشه و مشکلات را در زندگی اونا خلق میکنه. چندی پیش شما شاید ویدیوها را دریافت کرده باشین که در شهر سورابایا اندونزی مردم محل اقامتگاه پناهجویان اونجا هجوم برده بود در واقع با سنگ و چوب و تعداد پناهجویان را جلد و کوب کردند. این وضعیت واقعی پناهجویان در اندونزی است.
ډیر زیات مننه ربرین سپتاسو. نه زخروال سپتاسو، زمونږ دغه ملما خبرې واره دی په اندونزیا کې د افغان کډوال سره د وضعیت په اړه. په مجموع کې خو په نړۍ کې کډوال یا پناه غوښتونکي هر څوک چې دی د خپل حقونو څخه برخمن دي، ولې د نړۍ یو شمېر هیوادونه د افغان کډوال سره دغه چلند کوي؟
زما په نظر باندې کوم د سوي یو چې ټول هیوادونه دغه کډوالو حقونو تشمن نه دي. که تاسو وګورئ په اروپا کې د کم افغانان چې په دغه لار باندې راځي، طبیعي ده چې دوی که مهاجر دي یا تیریدونکي دي، په دغه لار را تیریږي له البانی نه یا مثلا د سلواک نه یا مثلا د سری و روسی نه دی خوا ته راځي، دوی سره د غیر انساني برخورد کوي، وهل کیږي، تکول کیږي، حتی پولیس ترې پیسې اخلي، موبایلونه ترنه اخلي. څه په ترکیه کې تاسو وګورئ، په ایران کې وګورئ، دغه خبره چې دا باید بدبختی داره چې موږ په ټول د تاریخ کې داسې نه مو حکومتونه لرودلي او نه مو داسې ټولنې لرودلي چې هغه په نړیوال معیار باندې وکولی شي خپل اواز پورته کړي او د نړۍ له سټیج نه د دغه بیچاره بی وزله او بی وسه افغانانو چې هغه په اندونزیا کې بند پاتې دي، که په ایران کې دي، که په ترکیه کې دي، یا د په دغه مسیر کې چې اروپا ته را روان دي او یا په قانوني ول باندې راغلي دي، خو غوی ته بیا غو حقوق نه ورکول کیږي پرته له مذهبي قومي سمتي چلن نه، په یو ډول باندې دا واسپورته کې نړیوال سټیج ته ترسو پورې چې د نړی د ملګرو ملتونو د مهاجرونو عالی کمشنری دا هغه پی یو دغه اکشن واخلي، یو خبرګون پر وخی تلته په انفرادي ډول باندې هر سړی راځي یو سکی نوغه تغم رزور ناخلي چې نړیوال ورته پاملرنه کی دا افغانانو وضعیت ته دا وضعیت تاسو وګورئ په پاکستان کې دی صحیح و چې خلکو دا لیدل خو دلته ټول اصول د دنیا دا دی چې یو اندازه خلک راجګیږي د مدني فعالانو په نامه باندې د یو سټیج نه په قوي ډول باندې یو اواز پورته کوي یو پیټیشن لیکي یو بل څه کوي تظاهرات کوي لاروګونه کوي ترڅو د نړیوالو پام ورته واوړي هغه پښتو کې وزر بل مسل دی وایي چې ماشوم مجاري نو مور ته ورکی ورته دا سمه ده چې نړیوال هم دغه تزینی حقوقي ادارې هم دې لپاره ناشته دي خو چې هغه ته کوم عریضه یا کوم څه داسې پر قانوني ډول باندې ورنشي زما چې کوم من هیڅ په دغه ټولنه کې چې وسیګم من هیڅ دې ټولنه دې یو سیاست مدار یا دلته دا دې چې زمنګ افغانان په دغه برخه کې ځینی مسایل چې دي د نه اتفاق او نه اتحاد لورج نه یي بابي زګنی او یا قصه کې نه یا وای دغه د پلاني قوم مسله په ماړه نه لري او یا وای چې مثلا زه ما یاره زدل تخپل آرام ژوند لرم زه یې سکم چې راغلی دي خپل کار او ژوند او کوم مهم دغه دې چې موږ باید یو واس سره پورته
بالکل زمونږ بل قدرمن ملما خوده ته اشاره وکړه چې په انډونیزیا کې افغانان د پناه غوښتونکو په توګه پیژندل شوی دي یونیسیار سره خو سره لاغي هم وای چې په انډونیزیا کې ور باندې محدودیت لګیدل دي یا لګول شو دي د دغه سي وضعیت د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي که څه هم تاسو اشاره وکړه چې باید غک پورته کی خو نور غوره اقدامات یا اقدام څه دي
زما په نظر امدغه چې په انډونیزیا کې دغه چې دغه ملګری دغه اندازې د شپږ نیم زره کسان او خودله دا کافي ډیر افغانان دي دوی د پلومړي سر کې د ملل متحد د عالی کمشنري د مهاجرینو د عالی کمشنري سره خبري وکړي دا غوي سره داستون ځحال کی ک بیان نشي بیا دی وکول شي چې دوی انلاین ډول باندې په نورو افغانانو یا په نورو نړیوالو ټولونو باندې غږ وکړي او په ثبوت سره د خلکو ته ورسي وخی چې موږ سره دغه سي ظلم روان دي حال دا دی چې موږ منل شوی یو د کډوالو په هیڅ باندې ملل متحد یا نړیواله ټولنې موږ ته دا حق راکړی دی او موږ ته دغه شینه برخوردارې خو ولې هغه حق شون چې موږ لرو هغه ابتدایي حقونه مثلا د سیم کارت غسل دي یا چرته د سفر لپاره ټیکټ غسل دي یا مثلا نور واړه شینې دي سودا لپاره تل دي یا مثلا د یو بانک کارت لرو دل دي یا د پیسو د حواله راوېسل دي دغه حقونه موږ برخمن نه یو نو بیا هغه کوکې له شي پنړی کې داسې ټولنې بیا شتره چې د کار میدان تر راځي او بیا د دوی تر څنګه باندې پنر باندې ودرېږي او پنر باندې دا مسله پر مخ باندې وړي او پن مخ باندې دغه کوي نو زما نظر دا دی چې دوی کولای شي دغه لاري تبیر نن سبا خو انګلیسي ژبه د ټولو زدا ترچو د اواز چې نړیوال کې نوخه خبره ده چې دوی په یو شکل د اشکال شمه مخته وویل چې زه د انډونیشیا د مهاجرینو نه سره د چې زړه د اصل ګروپ سره کار کوم فار سره کار کوم نور ادارات سره کار کوم نږدې په نږدې خو زه د انډونیشیا د مهاجرینو یا کډوال نه هیڅ خبر نه ومه دا زبه د خپل ګناه و نه بلم ځکه چې دغه تل داسې فعال نو یا مثلا رسنۍ دوی نشکول چې در سره یو توجه ځان ته جلب کړي او دا خبره په نړیوال سټیج راپورته کړي او په نړیوال خلک په عملرنه ورته وګرځي چې انډونیزیا داسې یو مملکت نه دی چې هلته یو دیکتاتوري نظام دی هلته یو بل کېدل شي په ډیر ساده شکل د انډونیزیا د حکومت سره دوی تفاهم ته ورسیږي او هتا ډیر امکانات لري ترلاسه کړي
ډیر مننه زاخوال ثبت تاسو راغلئ
تشکر آقای زاخلوال آقای ربانی به صحبتای آقای زاخلوال اتمن گوش دادین در صحبتی که قبل از آغاز برنامه با شما داشتم شما گفتین که بسیاری مهاجران افغان که در اندونزی اکنون به سر میبرن از سال 2013 به این سو به اندونزی رفتن و تقریبا در طول یک دهه در بی سرنوشتی به سر میبرند. دلیل اصلی بی‌توجهی به وضعیت افغانها در اندونزیا چیست؟ ملل متحد در مورد این مهاجرات چی گفته؟ افغانهایی که در اونجا است به شمول شما به خاطر دادخواهی برای حقوق پناهجویان افغان چی کردین؟
سوال بسیار مهم و خوب را اشاره کردین آقای رحمانی. اگر اجازه باشه یک مقدار توضیحات بیشتر در قسمت حرفا و سخنهای بیشتری در قسمت وجود داره که باید گفته شود.
بفرمایید.
علت اساسی ای که پناهجویان افغان با ای به دور از حقوق انسانیش سالها در اینجا گیر ماندن و یک راه حل طولانی مدت بر اینا پیدا نشده سه عامل عمده را میتونیم نام ببریم عوامل دیگه هم وجود داره اگرچه من متاسفانه صحبت های مهمان برنامه شما را نداشتم نمی‌فهم مشکل در کجاست در صورت سه عامل بسیار عمده و اساسی در به سرنوشتی پناهجویان در اندونزی رول داره. یکی ای که دولت اندونزی میگه ما که کشور میزبان است، در واقع میگه ما کنوینسیون 1951 سازمان ملل امضا نکردیم و قانون خاصی هم در ارتباط با پناهجویان نداریم. یعنی پس از 10 سال در یک جلسه ما با اداره ایمیگریشن که بیشتر در واقع به نمایندگی از دولت اندونزی مسئولیت های امنیتی پناهجویان به عهده داره، با یک جلسه با اونا گفتگو داشتیم و معاون اداره میگفت که ما اصلا هیچ قانون خاصی در ارتباط با پناهجو نداریم. اداره ایمیگریشن بنایش بخاطر کسایی بوده که داخل از این کشور اسناد قانونیش مشکل داشته، مثلا کسایی که بخاطر اهداف توریستی می آمدن یا کسایی که از دریا می گرفتن غیر قانونی، اینا اونا رو بازداشت می کردن. این اداره معمولا برای از این کارها ایجاد شده بوده و از چند سال به این سو خب بالاخره دولت همین مسئولیت پناهجویان هم به عهده ما داشته، اما ما هیچ قانونی در ارتباط با پناهجو نداریم. رفتارایش هم کاملا واضح است که کاملا سلیقه‌ای برخورد میکنه. تا سالهای طولانی را 4 سال تا 5 سال بیشتری از پناهجویان داخل کمپ های سربسته زندانی بودند اینجا. و یکی از عوامل این است که دولت اندونزیا متاسفانه به یک اداره هیچ توجهی در حقوق پناهجویان نکرده و پناهجویان را به دست اداره میگشن.
تنها با پناهجویان افغان نکرده و یکی که شامل حال تمام پناهجویان میشه.
همه این پناهجویانی که در واقع اداره یونسار ثبت نام شدند، همه این پناهجویان به صورت یکسان ما با نشنلیتی های مختلف در یک جا زندگی میکنیم، اصلا ساختمان های مخصوصی برای پناهجویان است. یک عاملی است. عامل دوم و عامل بسیار مهم اساسی دیگه که اینجا رول داره پالیسی های کشور همسایه، پالیسی های مرزی دولت های گذشته یا دولت استرالیا است که در واقع اونا هم تلاش کردن به خاطر جلوگیری از ای که پناهجویان وارد خاک اونا نشوه از طریق کشتی به دولت به استرالیا نروند، اینجا به شکل در واقع ای پناهجویان را تلاش کرده که زیر نام پروتکشن ای پناهجویان در اینجا به یک شکل اینا را محصور کنند در اندونزیا و بازداشت یک بازداشتگاه خارج از مرزهایشون ایجاد کردن که در داخل خاک اندونزیا، و این هم یک از عوامل بسیار مهم و اساسی است. و عامل دیگه که ما یا تمام پناهجویان در واقع معتقد است که بیشترین تقصیر را در اینجا اداره اینسار و اداره ای که رهبریت کنوینسیون 1951 داره و اداره ای که به اساس ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر اونجا حقوق پناهجویان به رسمیت شناخته شده و به اساس کنوینسیون 1951 این اداره مسئولیت داره تا او حقوق پناهجویان را و حقوق بشری پناهجویان را تطبیق بکنه، اما 11 سال میشه که این پناهجویان با وجود از اینکه همه ایشان رسما از طرف از اداره به عنوان رفوجی شناخته شده، هیچ گونه پیشرفتی در ارتباط با حقوق پناهجویان نه در کشور میزبان داخل اندونزیا، نه در خارج از مرزهای اندونزیا و هیچ جای حلی در ارتباط با حقوق اینا اداره پیدا نکرده و خود اداره هم در واقع هیچ تلاشی در این قسمت انجام نداده. و جواب ها و پاسخ های یک بارها از اداره اینسان شنیدیم کاملا در تضاد با یک دیگه، کاملا توجیه ناکامی ها و در واقع توجیه کمکاری های این اداره است.
آقای زاخلوال بله افهمه خواهیم که صحبت کنه، قطع کرد بفرمایید.
اگر اجازه بدیم به اونان مثال واضح بسازم، مثلا اداره اینسان میگه ما یک از معیارهایی که در واقع به پناهجو اولویت میده، البته آمار دنیا آمار پناهجو همه آگاهیم که تقریبا بیش از 114 میلیون پناهجو در دنیا است و این آمار بسیار بلند است، ولی اداره یونسار خب این بهانه رو میاره، بعد میگه برای ما چیزی که اولویت داره ما همه پناهجو رو نمیتونیم خب بجسته تلمین کنیم یا در واقع حقوق اساسیش تطبیق بکنیم، ولی ما ونربلیتی یا مصادم پذیری پناهجو را من در اولویت قرار میدیم. در حالی که در اندونزیا همینجا ما همین لحظه که با شما صحبت میکنیم تعداد زیادی از پناهجویان در اثر شرایط را که خود اداره اینسار و از کمکاری های اداره و عواملی که اینجا هست این شرایط ایجاد کرده، تعداد زیادی از پناهجویان هست که فعلا در بیمارستان های روان درمانی به سر میبرن. طبق آماری که خود اداره های اعلان کرد که ما بیشترین آماری که به ما مراجعه میکنن مریضای به ما مراجعه میکنن مریضای روانی هست.
آقای ربانی
مریضای دیگه هم که اونا هیچ وقت در اولویت قرار نگرفتن.
آقای ربانی بله، شما با کمکاری حکومت اندونزیا و همچنان اداره ملل متحد به خاطر حمایت از حقوق پناهجویان یا یونیچسیار اشاره کردین، اما سوال اصلی را که آقای زاخلوال هم به او اشاره کرد، دادخواهی خود افغاناست. شما به حیث پناهجویان یا امونهاد که شما دارین به حیث نماینده پناهجویان، شما چی کردین به خاطر دادخواهی و افغانهایی که در اوج هستند به خاطر بلند کردن صدای افغانها و مشکلات آنان چی کردن؟
از سال 2018 به این سو، البته یک وقتی در کرونا آمد، حالا دو سال بیشتر محدودیت های کرونا بود، از سال 2018 به این سو، حتی دورانی که پناهجویان همه در کم بودن، ما پناهجویان افغان در 10 شهر اندونزیا، در شهرهای مختلف اندونزیا، اینا به اساس تظاهرات ها فشارهای زیادی را که آوردن از کمهای سربسته و خودشون آزاد کردن. بعد از این تظاهرات ما غیر از وقتی که در کرونا آمد همچنان ادامه داشتن. با وجود همه این تظاهرات ها، ما پاسخی که از دولت اندونزیا دریافت کردیم سرکوبی اعتراضات بوده و تلاش شده تا تظاهرات ها خاموش شود یا حداقل محدود شود. و شما ویدیوهایش را به صورت علنی میبینید و نیاز نیست من توضیح بدم که چگونه برخوردهای با اعتراضات پناهجویان صورت میگه. اعتراضات بسیار مدنی و مسالمت آمیزی که هیچ گونه صدمی به کسی نمیرسانه. این اعتراضات تنها راهی بوده که یعنی درها و مشکلات و محدودیت ها و رنج های 11 ساله پناهجویان همین صدای خفه شده اینا به دنیا برسه و به گوش جهان برسه. این میقدر کار توان پناهجویان بودن که انجام داده تا هنوزم و هنوز هم هر چندگاهی اعتراضات ادامه داره، اما متاسفانه هیچ گونه توجهی به این وضعیت نشده و تغییری همچنانی که لازم
است. تشکر همکار عزیز. اگر اجازه باشه از آقای زاخلوال یک سوال داشتم. آقای زاخلوال، شما صحبت های جواد ربانی فعال حقوق پناهجویان در اندونزیا را شنیدین. به نظر شما مسئولیت حکومت ها صرف نظر از اینکه کدام نظام در افغانستان حاکم است، چه جمهوریت باشه و چه امارت، قسمی که آقای ربانی گفتن افغان ها سال 2013 زمانی که جمهوریت حاکم بود در افغانستان به اونجا رفتن و با مشکلات متعدد کنابرش اشاره کردن روبرو بودن، به نظر شما مسئولیت حکومت ها در افغانستان و همچنان نهادهای دادخواهی به خاطر حقوق پناهجویا برای رسیدگی به مشکلات افغان ها در اندونزیا چیست؟
تشکر. واقعا این سوال باید پاسخ داده شده از طرف حکومت ها و سخنگویانشان، ولی متاسفانه که این حکومت یا آخر یا گفتم بگویم یا حکومت سرپرست یا جاگزین جمهوریت، بدبختانه اینا خود را در یک جایگاه مناسب یا بین المللی در جامعه بین المللی ندارد. اینا نمیتونن که در این عرصه یا صحبتی بکنن بدون از اینکه عذر و زاری بکنن. اگر شما شاهد بودین مسئله جدیدی که در پاکستان رخ دادن خلاف مهاجرین افغان و خانه‌هایشان ویران شدن و پولشان گرفتن، رئیس الوزرایشان تنها بدون از اینکه استدلال مثل رئیس الوزرا یا صدر اعظم یک مملکتی بکنه، یک اعلامیه قوی بتن، گفتن از خدا بترسیم. یعنی این چیزی عذرخواهی هستن که میتونین که یک زن بیوه هم به این اندازه میتونه یک چیزی بگویه. بدبختانه بگویم
آقای زاخلوال، شما بسیار ما هم ذکرام کردم، اگر که کارکرد نظام امارت کنار بگذاریم، پیش از او نظام جمهوریت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد.
در جمهوریت متاسفانه ما وزارت مهاجرین را داشتیم، ولی بدبختانه تا جایی که ما معلومات در مورد اون وزارت را داشتم و اسنادش را می دیدم، اینا تنها پوکسشان به مهاجرین خودمانی بودن، یعنی کسایی که داخل افغانستان می آمدن. و اونا یعنی من چند بار با مامورینی از اینا صحبت کردیم، شاید صحبت های من در آینده بشنوان و بگوین که واقعیت بود، و ما برای اینا گفتیم که این وزارت برای چی ساخته شده؟ آیا شما فکر میکنین که مهاجر تنها یعنی کسایی که داخل افغانستان بیای یا چی؟ آیا شما ما من حیث یک مهاجری که در اروپا زندگی میکنیم سری از این وزارت چی حق و حقوقی داریم؟ چرا شما از ما خبر نیستین؟ وزارت مهاجرین مانع یا میگریشن تنها مانعشی نیستن که مثلا تنه در مملکت خود وظیفه برای مهاجرین را ایجاد بکنه، ولی کسایی که اتباعشان از بیرون از مملکت میرن، یک مهم نیست از روی کدام مشکلات مهاجر میشود در امریکا مندور با. این وزارت باید با خبر باشه چقدر مهاجرین ما در امریکا داریم، چقدر و با کدام دلایل یا چیزا چی مشکلاتشان، و همیشه بدون از مسائل دیگه سیاسی و مذهبی و قومی و لسانی یا تعقیب سیاسی چیز، اینا در حق از اینا باید استاد باشن، وزارتشان باید اعلامیه بتا تفاهم بکنه با ملل متحد با وزارت امور مهاجرین. بدبختانه ما این شیوه در حکومت جمهوریت هم ندیده بودیم و الان در امارت خو هیچ گونه یعنی هیچ چیز گفته نمیتونم و نه کامنت یا تبصره کرده میتونم، که گفتم که اینا به اندازه عذرخواهی میکنه و عذرخواهی به درد ما نمیخوره، ولی ما باید بیم و باید مثل حکومت از حقوق ادبای خود دفاع بکنیم. مهم نیست که دا مسلمان ده، کافر ده، یهود ده، هندی ده، هندو ده، ببخش هندو ده، یا سک ده، یا یهود ده. من مشکلم داده چه من همیشه سلکوی برخوردونه کهو او سلکوی برخوردونه ده ده بایش شوی چه زمان اتبا، زمان گلسونه، زمان قومونه ده ده غصی یو عالم مشکلات سره مختی، ولی زمان دولتونه تینه خبر ندی،
په اوس وخت کې چې طالبانو حکومت څوک په رسمیت نه پیژني، حتی د انډونیزیا هیواد چې هلته د افغانان اوسیږي په اصطلاح کډوال دي یا نور هیوادونه، فکر کوي د دې وړتیا به دې ولري چې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي؟
یو د وړتیا خبره ده، یو د دوی د حقوق خبره ده. اول خو دوی حق نه لري، ځکه حق نه لري چې دوی په بین المللي ټولنه کې سیاسي او دغه ځای نه لري، خپل بین المللي ځای نه لري چې دوی د کوم ادرس نه غږیږي. دا ډیره زیاته مهمه ده. او یو رازو د دې وړتیا که دوی وګړي دا ورکیا پیدا کولای شي، که د یو حکومت په ډول باندې نه وي بلکې د یوې ډلې په ډول باندې پیدا کولای شي، خو دا په دې شرط که رښتیا هم دوی خپل ولس ته ژمن واوسیږي او د ولس درد خپل درد وبولي او په واقعي ډول باندې مخکې. ولې ما ویلې که چېرته د حق حقوق خبره شي دوی په نړیوال فورم کې یا په نړیوال زیاک سټیج کې چې دوی هغه ځای نه لري چلته خبره وشي، ولی خود دې ورتیا دا ورتیا دوی خپل ځان کې پیدا کولای شي که د یو حکومت په ډول باندې نه وي نو د طالبانو د تحریک په یو ادرس باندې پیدا کولای شي، او دوی کولای شي د نورو مثلا اورګانایزیشنونو یا اتحادیو یا ټولنو سره کښېني. دونیزي مسله ده، مثلا زموږ په لاره کې ما درته وویل د پاکستان مسله ده، په لاره کې زموږ مهاجرین یا افغانان چې دي په سپیو دارل کېږي، پیسې اغوستل کېږي، ډارۍ اغوستل کېږي، سوسو ځلې ډیپورټ کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، په سیمې خاردارونو اچول کېږي. دوی که دوی سره پورته یو تعداد د دوی رسمي غړو سره نه، غیر رسمي چې دوی ملاتړ یې ورسره، هغوی خوشحاله دي په دې باندې، ځکه هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلامي امارت مخالفین دي، پرېږدي چې سزا وګوري. دا غټه بدبختي ده. موږ باید یو تبه ته کاغذ ما څومره مخالف یو څه د دولت چارواکي اوسېږم، دا زما خپل مسله ده، هغه سره خو ته بل چا وهلو ډبولو ته باید پرېنه ده. دا په ټوله دنیا کې رواج مرواج قوانین دي، خپل د اتباعونه په هر حالت کې ملاتړ کوي، کومک کوي. که زه خبرې اوږدې مې نه شي او دې مثال ته مې پرېږدئ، دغلته د سویډن نه یو تبه لاړه او دوی د داعش د ټلې سره ملاتړ وکړ، په وزیرستان کې وجنګېده، په پاکستان کې وجنګېده، پاکستان حکومت ونیو، د سویډن حکومت چارټر طیاره ور ولېږله او هغه خپل تبه یې را وویسته دلته او عین محکمه یې دلته اجرا کړله. ګوري تاسو وګورئ ستاره د دې چې د دوی ټولو پالیسیو سره دا اوس د لندن کسان، تاسو د دې خبرې پیسې صاحب شاهد یاستئ، تاسو د سوري نه د خپل اتبار او نوي سل چې د داعش سره وو، د هغوی وسله والو ډلو کې وو. مهمه دا ده چې موږ حکومتونه څومره ژمن دي خپل ولسونو ته. بدبختي داده چې زموږ زیاتره حکومتونه به ووایم زیاتره چارواکي ټول نه، زیاتره چارواکي یا خلک چې دي خپل ولسونو ته ژمن نه دي. دوی یوازې د خپل ځان واک ساتلو په فکر کې دي. ولس چې څه کېږي څه پې کېږي دا د ولس کار دی، دا د هغوی د خدای د طرفه یو سزا بولي او هغوی ته یو بدبختي بولي. همدومره.
تشکر آقای زاخلوال، همکارم شما کنم سوال از آقای ربانی داریم. آقای ربانی، شما به مشکلات پناهجوی افغان در اندونزیا اشاره کردین، مبتلا شدنشان به مشکلات روانی، گزارش های زده نقیز همچنان تای سالهای اخیر از خودکشی برخوانها نشر شده، با توجه به وضعیت کنها به سر میبرن، چقدر امکان برگشتشان به افغانستان وجود داره؟ آیا شهروندان افغانستان که در اندونزیا به سر میبرن به خاطر نجات از همچو یک وضعیت به فکر عودت به افغانستان هم هستن؟
زمانی در طی 11 سالی که در اندونزیا بودیم، البته یک تعدادی از پناهجویان در زمان جمهوریت، تا زمانی که حکومت جمهوریت باقی بود، تعداد از پناهجویانی که الان مشکلات جدی نداشتن، مشکلات جدی حقوق بشری نداشتن یا به هر شکل مشکلات امنیتی جدی نداشتن، اونا برگشت داوطلبانه از اداره انسان درخواست کردن، اونا برگشت داده شدن. اما پناهجویانی که از 2013 به این سو در اینجا باقی مانده، هیچ پناهجویی فکر نکنم که در افغانستان با اون شرایطی که خود شما خبر هستین و بشری در افغانستان است و در واقع پناهجویانی که 11 سال اینجا ماندن، هیچ پناهجویی فعلا از اندونزی بر نمیگرده و اداره انسان هم اینار رسمن بر نمیگردانه. در اوائل سقوط افغانستان خود اداره انسان رسمن اطلاعیه صادر کرد که هیچ پناهجوی افغان سی جایی نباید برگشت داده شد و از اون روز سقوط تا هنوز ما هیچ شاهدی برگشت هیچ پناهجوی نیستیم که افغانستان برگشته باشه و فعلا هم هیچ پناهجوی بر نمیگرده. البته یک نکته بسیار مهم را باید توجه داشته باشیم که پناهجویان که 11 سال اینجا در وضعیت بسیار وخیمی زندگی کردن، اینا منابع اقتصادی شان و بسیاری از وابستگی هایشان به افغانستان جان نابود شده و اینا در واقع زندگی از ما، بازسازی زندگی از ما نیازمند یک گسترده، یک تطبیق حقوق بشر به صورت گسترده است تا اینا رو کمک بکنه بتونه باز به زندگی عادی برگرده. به هیچ پناهجوی فعلا با او وضعیتی در افغانستان حاکم است فکر نکنم برگرده. اداره انسان هم همکاری به اقتصاد نداره.
بلې رابانی صاحب، یوه پوښتنه ما هم تاسو درلودل، هغه دا چې اوس په اندونیزیا کې د طالبانو کوم استازی څوک شته چې تاسو هلته ورسره خبرې کړې د کډوالو یا د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه؟
البته اینجا سفارت افغانستان، فکر کنم وای منظور شما اگه دقیق متوجه شده باشم، سفارت افغانستان در اینجا هست، او نمایندگی از چی نمی کنه، نمایندگی از طالبان نمی کنه در اینجا و خیلی زیاد ارتباط خیلی نزدیک هم با پناهجویان نداره، جز در مراحلی که اتفاقات خیلی مهمی میفته، برخورده بسیار شدیدی با پناهجویان در با اعتراضات شده باشه، گاهی وقت تماس گرفته اما کارکردی در اینجا نداره و هیچ گونه نمایندگی فعال از طرف امارات اسلامی در اینجا وجود نداره.
ډیره مننه زخروال صاحب. د کډوالو وضعیت ته رسیدګۍ په خاطر باندې کوم اقدامات په کار دي چې په مجموع کې تر سره شي؟ د خلکو مسولیت په مجموع کې د نړیوالو مسولیت څه دی؟
زه خپل دا په دوه برخو وشم، یو وسنۍ سرپرست حکومت مسولیت دی او یو زمنګ د ولسونو یا د خلکو دی. وسنۍ سرپرست حکومت که د فلسطین لغمه بل ملک تتلی شي او هلته په یو کانفرانس کې برخه اخیستلی شي، نو که نور هیڅ هم د وسنوي په داخل د افغانستان کې کولی شي د مهاجرینو د ستونزو په اړه یو کانفرانس راوبلي، که نړیوالې پیژني که نه، دا وړتیا ځان ته ورکړي، دا جرت ځان ته ورکړي، د دې عذر زاریو نه تیر شي په جدي ډول باندې، سره د دې چې دوی نړیوالو قوانینو بشري قوانینو ته ژمن نه دي خو په نړیوالو باندې غږ وکړي او هغه بشري قوانین ورته مخې ته کېږدي د مهاجرینو په اړه، او د پیسلا نوم ورکې چې د کابل د مهاجرینو کډوالو په اړه نړیوال کانفرانس، او هغې کې د موږ لري فلسطین ګورو، زموږ ستونزه د افغانانو دا ده، لري برما ګورو، لري کشمیر ګورو، خو بدبختي مو دا ده چې په خپل ملک کې موږ خپل درد خپل مشکل هیڅ کله ونه لید، خپلو ستونزو ته رسېده. یو ساده لاره ده که ما نه څوک پوښتنه وکړي، دا ډېره کم مصرف هم پرې راځي، هملته د اکثره ملکونو استازي دي په رسمي ډول شتون لري، دوی راکولی شي ورسره راټول کړي، د ملل متحد استازي، د مهاجرینو د عالي کمشنري استازي، او همداسې د نارویژي کمیټې استازي، د سویډن کمیټې استازي، دوی ټول هلته شته دي، دوی کولی شي دا یو تاثیر ولري. دویمه برخه زموږ د ولسونو ده، موږ ولسونه څه کولی شو چې خپل، هغه دا دی چې په داسې مسایلو کې چې هغې نه ټول خلک په ټول په یو ډول باندې تاوان ګوري، هغه دا نه ګوري چې ته د افغانستان د کومې سیمې یې، د کوم قوم نه یې، د کوم مذهب نه یې، کومه دې ژبه ده، خو درد تاسو مونږ ته په یو ډول رسیږي. دې لپاره غوره دا ده چې په سیمه ییز شکل باندې سیمینارونه جوړ شي، کانفرانسونه جوړ شي، او هلته خلک راوبل شي، او همداسې پیټیشنونه ولیکل شي، نړیوال آنلاین لاریونونه جوړ شي، چې دا ډېره ساده طریقه ده. نن سبا موږ په داسې یو نړۍ کې ژوند کوو چې ضرور نه ده چې خلک دې سره سړکونو ته راووزي، نورې داسې د کمپاینونه وچول شي، وچلول شي، هشتګونه وچلول شي. خو دا مسله باید، ما درته وویل چې دې مسله کې یو شمنتیا باید موجوده وي، چې هغه شمنتیا دا ده چې زما ولس، ما خلک بند پاتې دي. ما لپاره دا مهمه نه ده چې دا د کوم سیمې، کوم قوم، کوم مذهب دي، دا زما خلک دي، زما ولس دی، درد یې زما درد دی. دا مهمه نه ده چې زما د کلي پکې څوک شته که نشته دی، یا زما د ژبې، یا زما د مذهب پکې څوک شته که نشته دی. او یا زه ورسره دغه تعهد چې موږ ولرو، هم په دولتي سطح باندې، هم په ټیټه په عامه سطح باندې، نو موږ کولای شو چې د دې ګوري. ما ساده مثال تاسو ته مخکې درکړ، درته مو ویلې چې کله یو دولت ژمنتیا د خپل اتباعو ته ولري نو هر څه کولای شي. دغه کس چې ما مخکې واغسته دی اصلا له عراق و، خو ولې د سویډن تابعیت لرو د، یا سیټیزنشپ ورته وایي، یا نشنالټي ورته نشو ویلی، سیټیزنشپ اوت وی ورته یو دربس تیارول یې غلا واغې دل ترا واسه میلیارډونه روپۍ دې مصرف کړې. کول یو خپل تبای پرې نه خود چې د پاکستان حکومت پوځیان یا پولیس وډبای، یو کاسو، یو کاس دا چې په سلهاو مثالونه موږ لرو. ژمنتیا ډیره زیاته مهمه ده، صداقت ډیر زیات مهم. خو بدبختي دا ده چې موږ دغه ژمنتیا د نستر سره کول لپاره بیلابیل دلایل راوړو، او خپل ولسونه په یو نه یو غمیزه کې پرېدو او قصه کې نه کېږو. بیا وایم که چیرته یو سړی وجدان نه ایمانن یو څه وکړي نو ډیر څه کېږي. خو خبره دا ده چې دا دا کسان به رایو ځکول غواړي، او دا به ما تر خپل هدف پورې په سویډن کې د 2015 نه چې یو ډیر غټ سیلاب راغی، تقریبا 15,398 ته یو بیپلار او بیمور ورته نه شمېلې، یعنی یوازې ماشومان چې پلار مور ورسره نو ته افغانستان نه راغلل. موږ پرته له امتیاز نه د دوی لپاره واس پورته کړ. بدبختي دا شو هغه زمونږ د جمهوریت وزیر صاحب راغی د ماجرینو، دلته د سویډن حکومت سره تعهد وکړ چې دا خلک موږ ته راولېږه، او هغه پیسې چې دلته مصرفوي موږ ته راکړي. زمونږ په هغه ټوله مبارزه کې بیرته لغته واله، خرابې کړلو، خپې کړلو، دغه کو همداسې په هر ډول باندې په زیر دي چې حکومتونه خپل ادباو ته ګټه ورسوي، تاوانونه رسولي. اوس هم همدا سرپرست حکومت همدا یو غټي مهاجرین راولېږي. د مثلا اروپا کې که څوک ورته خبره وکړي که پاکستان کې موږ لوی سینه لرو، لوی سینه څه معنا؟ روزي نشته، ډوډۍ نشته، کاروبار نشته دی. باید موږ یو بلې نورو لارو باندې غور وکړو. دلته خبره داره چې ژمنتیا ته بیرته ځي. ژمنتیا څومره په دې خلکو کې موجوده ده، په سرپرست حکومت کې موجوده ده، همدومره خبره زما ده.
آقای زاخل والا، اگه بسیار کوتاه بگویید نقش آگاهی یا عدم آگاهی را در سرازیر شدن سیل از پناهجویان افغان به کشورهای مختلف. ما شاهد از این هستیم که بسیاری افغانها در راه رسیدن به اندونزیا جان خود از دست دادن. همین اکنون بسیاری افغانها در راه رسیدن به اروپا از طریق ایران و یا هم عبور از آبهای مدیترانه جان خود از دست میدن. در جایی که ما هستیم در امریکا عدم آگاهی وجود داره که گویا از طریق وارد شدن غیر قانونی از مرز مکزیکو اونا میتونن در امریکا یک زندگی بسیار خوب آغاز کنند، در حال که تو نیست، چون با اونا باعث یک مهاجر غیر قانونی برخورد میشه و در گرفتن اجازه کار و سایر امتیازات با مشکلات زیاد روبرو هستند. چیگونه میتوان افغانهایی را که میخواهند از افغانستان بیرون شوند در این قسمت آگاهی داد؟
آگاهی رول بارزی و قوی و برجسته در همه مسائل دارند. و من اینجا اگر گفای شما را مختص بکنم، یکی شاگاهی به اونهای هستن که طرفی امریکا و اروپا هم بیاین و باید بفهمه که اینجا زندگی چطور هستن و چطور ما اینجا زندگی داریم. در این مثلا الان برف میباره، هوا سرد است، ما باید کار بکنم، هر مشکلی که یا مالیات
و قوانین مهاجرت هم روز بر روز و قوانین مهاجرت هم روز بر روز سخت گیرانه تر میشه.
و دوم مثلا قوانین مهاجرت، مثلا تفاوت های کلتوری، مسائل زبان و همچنان مسائل حقوق بشر و حقوق زن و اینا که ما با اونا عادی نیستیم و مشکلات، یا مثلا مسائل مذهبی اینجا رخ نمیده. مثلا باید اینجا هر انسانی که به هر عقیده باشه باید تو احترامش داشته باشی، از اون نفرت نداشته باشی. این مسائل زیاد چیز هستن که باید زیاد رولی ده. یکیش آگاهی هستن که سختی های مهاجرین را به مثلا به بین الملل یا در پلتفرم جهانی در مابین بگذاریم. مثلا اگر به یاد شما باشه، یک بچی سوریایی در مدیترانه، در آبی مدیترانه بود یا در چیز غرق شده بود و جسدشان در ساحل امو آبها موجود باز. این تا حدی مشهور شد که حتی امو رساما مثلا کاریکاتورهای جهانی اینا نه جسد رسامی هایشان مثلا جهانی شدن. چرا نمیتونه یک مثلا شربت گل یک عکسش گرفته شد جهانی شد؟ ما مشکل ما قبلا گفتم که ما برای دیگران خوب مبارزه میکنیم، ولی بدبختی ما این هستن که برای خود ما که سر هم از لحاظ اسلام از لحاظ عنعنات کلتوری افغانستان اول حق با خوشاوندان هستن، ما با اونا با این اندازه مبارزه نمی کنیم. با یک یکی از دلایلی دلایل میاریم که مثلا دقیقش نیستیم، در فرق پروایش نداریم. ما باید پس باگاهی زیاد رول داره. ما در سویدن دیدیم کسایی که اینجا آمدن مثلا یک سیلی 35,000 مهاجرین جوان، بچه های جوان که زیر 18 بودن آمدن و همشون قبول نشدن، ولی وقتی که تظاهرات شدن، مشکلات شدن، ما با جهانیان و با سویدنی ها یک جای شدیم، بالاخره قانون جدید برشان جور کردن و قانون جمنیاس لگ میگه، یعنی قوانین لیسا، یعنی کسی که به درس خود به شکل مسلسل برن و کامیابی در مزامین لیسا حاصل کنه میتونه در سویدن بمانه. زیاد از مردم های اینجا جوانه زیر 18 سال در زیر قانونی همی جمناسی لاک ماندن اینجا.
تشکر
آقای زخیر، زیاد رول داره هر از هر طرفی که بگویی.
تشکر
دیگه مننه.
بله
نجیب الله زاخ خلوال صاحب ستاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه، او ترڅنګ له جواد رابانی صاحب نه هم ډیره زیاته مننه چې موږ سره په دې خبرونه کې وای.
ممنون، سپاس از مهمانای عزیز ما. خبرهای دری آماده نشر است همکار عزیز، به او گوش میتیم و سپس برمیگردیم.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش می گوید که فشار طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در سال 2023 افزایش یافته و این مرکز به شمول کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن 19 تن دیگر 168 مورد خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. این مرکز روز جمعه در گزارش گفته است که طالبان 61 خبرنگار را در سال 2023 بازداشت کرده و 2 تن از آنان را به 1 سال زندان محکوم کردند. در گزارش آمده جان باختن یک خبرنگار و زخم برداشتن 19 خبرنگار دیگر، 87 مورد تهدید و 61 مورد بازداشت خبرنگاران شامل می باشد. موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال 2023 به لحاظ کمی نسبت به 260 رویداد ثبت شده در سال 2022 کاهش قابل ملاحظه را نشان می دهد، اما از نظر کیفی و ساختاری تغییری در آن مشاهده نمی شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طالبان خواسته است که با وضع زنان و دختران این کشور توجه کنند. با گزارش رادیو آزادی او در 30 بخش سلسله پادکاست رای زندگی که در 29 دسامبر در حساب اکس نشر شده در مورد مهاجرین افغان در ایران و پاکستان و وضعیت زنان صحبت کرده است. محمد اشرف غنی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و وضع محدودیت بر کار زنان، وضعیت اقتصادی زنانی که سرپرستی خانواده خود را به دوش داشتند خراب شده است. او به کشورهای قطر و پاکستان هم اشاره کرده که به گفته اش کشورهای اسلامی هستند، اما زنان و دختران در آنها می توانند درس بخوانند و کار کنند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب علمای پاکستان میگوید پس از انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است در 8 فوریه 2024 برگزار شود، به افغانستان سفر خواهد کرد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ثبات در پاکستان نیاز افغانستان و استقلال افغانستان نیاز پاکستان است. وی تایید کرد که سفیر حکومت طالبان در پاکستان دعوت خود را برای بازدید از کابل در تاریخ 16 دسامبر به او ارائه کرده است. از سوی هم اردوی پاکستان گفته است که پناهگاه های امن گروه تحریک طالبان پاکستان آزادی فعالیت و تسلیحات مدرن در دسترس این گروه در یک کشور همسایه موضوع نگران کننده برای امنیت پاکستان است. در بیانیه اردوی پاکستان که روز پنجشنبه منتشر شد، نام هیچ کشوری برده نشده است، اما مقامات پاکستانی میگویند که شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مکانهای مخفی دارند و از افغانستان حملات را در پاکستان سازماندهی میکنند. اگرچه در بیانیه اخیر اردوی پاکستان موضع طالبان حاکم در افغانستان مطرح نشده است، اما قبلا طالبان چنین گفته های مقامات پاکستان را رد کرده بودند. از سوی هم منقل از رادیوی دیوی صدای امریکا، انوارالحق صدر اعظم پاکستان جشنهای سال نو را در همبستگی با مردم فلسطین در زمانی که اسرائیل در حال انجام عملیات برای نابودی حماس در غزه است ممنوع اعلان کرد. انوارالحق کاکر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت تمام ملت پاکستان و جهان اسلام از نسل کشی فلسطینیان در غزه و کرانه باختری خاصتا کشتار کودکان به شدت ناراحت هستند. با گزارش سرویس فارسی صدای امریکا، قوای قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد 4 نفر را در ولایت آذربایجان غربی بامداد روز جمعه 8 جدی به اتهام محاربه و فساد فی الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرده است. حکم اعدام این زندانیان طی روزهای گذشته توسط شعبه 39 دیوان عالی کشور عیناً تایید شد. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها نسبت به اتهامات واهی امنیتی به اتباعی ایران و همچنین روند غیر شفاف قضایی برای رسیدگی به دوسیه‌های آنان هشدار دادند. هیئتی از مقامات بلندپایه حماس روز جمعه در قاهره حضور خواهند داشت، جایی که آنها پیشنهاد صلح مصر را که برای پایان دادن به جنگ بین حماس و اسرائیل طراحی شده است بررسی خواهند کرد. شرح بیشتر از مومن خان واحدی.
طرح صلح 3 مرحله‌ای مصر خواستار آزادی گروگان‌های اسرائیل نزد حماس، آزادی اسرای فلسطینی در اسارت اسرائیل، رعایت آتش‌بس که به جنگ پایان می‌دهد و در نهایت تشکیل یک دولت تکنوکرات فلسطینی که مسئولیت غزه را پس از جنگ به عهده خواهد داشت. به اساس گزارش‌ها، گروه‌های حماس و جهاد اسلامی نیز که با اسرائیل می‌جنگند، از هفته گذشته به این پیشنهاد دسترسی داشتند. اردوی اسرائیل روز جمعه به حملات هوایی و زمینی خود علیه حماس در شمال، مرکز و جنوب غزه ادامه داد. ساکنان میگویند که منازل مسکونی در کمپ‌های پناهندگان نصیرات و مغازی در مرکز غزه در شبانه روز مورد حمله قرار گرفتند. درگیری شدید در کمپ آوارگان بوریج نیز گزارش داده شده است. برخی از شدیدترین درگیری‌ها در شهر جنوبی خان یونس گزارش شده است. وزارت صحت غزه اعلام کرد که یک بمب اسرائیلی در شب پنجشنبه به خانه در آنجا اصابت کرد و 8 فلسطینی را کشت. هلال احمر فلسطین اعلام کرد که در شمال در کمپ آوارگان مغازی در مرکز غزه 3 فلسطینی در حمله میزایلی بر خانه کشته و 6 فلسطینی زخمی شدند.
مقامات اوکراین اعلام کردند که روسیه روز جمعه موجی از حملات موشکی را به چندین شهر اوکراین انجام داد که در آن از کشته شدن 13 نفر و زخمی شدن حداقل 16 نفر دیگر خبر می‌دهد. مقامات گفتند که احتمال افزایش تلفات وجود دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پست اکس نوشت امروز روسیه تقریبا از هر نوع سلاحی که در اختیار دارد استفاده می کند، چنانچه در مجموع حدود 110 میزایل علیه اوکراین شلیک کرده است که اکثر آنها سرنگون شدند. بر اساس گفته زلنسکی شهرهایی که روسیه به آنها ضربه زد کیف، لویو، اودیسا، دنیپرو، خارکیف و زاپوریژیا می باشد. زلنسکی گفت که او روز پنجشنبه در تماس با پاپ فرانسیس درباره فرمول صلح اوکراین و کار مشترک برای عملی کردن این فرمول صحبت کردند. پایان اخبار از رادیو آشنای صدای امریکا.
شنونده‌های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت. تا چند لحظه دیگر برنامه نو وضعیت و میزبانی همکار عزیزم عابد نور آغاز میشه.
بله قدرمان دوستان و زواد، زمان در نن روزی خبرونه پا چوشی پوکی در امریکا غک نور خبرونی هم پیلیگی چه متیولا عابد زمان در بلی خبرونی کور بده.